پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم راورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. د والی ویان وایي د دغو کسانو له وژل کېدو سره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت بهتره کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جیش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکي سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 15% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو 16 ساعته ځواک به تر یو وخته پورې په سوریه کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریه کې داعش ډله ځپل سوې او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کورد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د لسکونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره جمهوری ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا یو سلواتیا سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوي چې ځای پر کوچونه راغلي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کیني نارینه یو ټپرې چې په درې لکه څلور لکه خرڅيږي.
په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت پراخ شوی.
دغه ښځو لپاره کار کو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دی راسره سوي. البته دی د غالي کسبکارانی وي.
تر وی بجې اوس مې نور مطالب هم لرو او ساجی راډو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه هم لولو. ټاکل شوی چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. جمهوري ریاست په لدغو کسانو 14 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان صاحب
بل شي برسته بلکته چې دونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهوري ریاست بلل کیږي نن تر شپې نه وخته پورې دغه موده پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی چې په وړاندې ازادي راډیو ټول چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلې دي خو د ټاکل شوي محل ویش له مخې ورځې نن تر ناوخته پورې ده. جمهوري ریاست وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په توشیح سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیسیون دغه لری سوله او پر ځای د دې قانون له مخې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا 300 کسانو یو لیست جمهور رئیس ته سپارل کیږي او جمهور رئیس وروسته به 15 تنه انتخابي چې 14 په انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه همدارنګه دوه په د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان دغه دیدیم انتخاب پروسه ده چې کچېر جمهور رئیس کاندید وي نو دای به هم رای ورکي او کچېر جمهور کاندید نه وي نو دای به دوی لمنځ د انتخابي نو دغه پروسه په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه سی. هغه چا چې زیات رای ووړي تر وو کسانو پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټ رای ووړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابيږي او بیا به همدغه کمشنرات په خپل منځ کې د دوه ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوی ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې دی هغه به بشپړې بل شي ورته.
بله افغان صاحب دا کسان چې په خپل منځونو کې انتخابات کوي دا کمشنران او دا کسان اخله یو موده په بار کې نیسی، لیکن تاسو ویل چې دا لیست بنن بشپړ شي او سبب جمهور ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. څه اټکل کوي د معلوماتو لمخې چې سبب دوی دغه کسان غوړه کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا هغه لې جمهوریت یوه ستونزه چې موجوده وه د انتخاباتي نظرو بنسټونو لخوا لیست نه و سپارل سوی. هغه کوم معلومات چې موږ لرو بېګه شپه ناوخته هغه لیست دوی سپارلی ده او ممکن د دغه لیست په سپارل کېدلو سره هغه کوم کسان چې په قانون کې ورته یادونه سوي هغه بشپړ سوي. خدا چې قانوني مدت رشپه 12 بجو پورې د جمهوریت په اړه وس معلومات نه ورکي ممکن لیست بشپړ سوي او سپارل سوي.
افغان صاحب همدا موضوع زموږ راي زموږ حق پروګرام چې تاسو یې وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوی دی چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوي په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ؟
بل شي برسه دغه ځنګړې په خبرونه د چې د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دا د کوم شرایطو لمخې کوم کسان راتلای شي. هیدا څه کسان خو بنره راځي لکه پخوانی کاندیدان او د دې شرایط په بارکې نیول سوي دي. په دې پروګرام کې ځینې ادونه هم سوي دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر 15 کلن پوره کړی وي همدارنګه لیسانس ورکړي زده کړي ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب ولري لنیک نوم نه برخمنې دا کسان په دې پروګرام کې مربند بحث کړي چې د دولسمه بجې به اوریدونکو په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي.
رحمت الله افغان مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د نورستان مرکز ته تللې لارې پلسکونو پتللې لارې کې پلسکونو زینو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسلامات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅه پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي. نور تفصیل لسمي د ساجي رادیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبد القیوم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو لامل د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتي سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي او څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې.
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانی او برف کوچونو پاکولو د پاره بسیان کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیت امنه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسټاو لګي چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نور ولسوالیو کې هم ډېر واورې شوی بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی. د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي. تابان خلک تاګ را تاګ نشي کولای او مشکلات ستونزې شته دي. حتی چې نلته خو حکومت دی مرکز دی د یو ولایت دی تابان خلکو ته ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیات واوري وریږي چې لاملې برف کوچونه راوځي سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
د نورستان په سیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په وروستیو کې درنې واورې ورېدلې دي. یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واورې ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نورو نامنو سیمو پرنګ په غزنی کې هم له تیرې سباندې ویلې سیزي د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودې شي. خو د غزنی مدني فعالان یو شمېر سیاسي شنونکي او د ولایتي شورا غړي
سرژنۍ موسم خطرناک شي، دوی وایي که په ژمي کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نشي، نو امکانات دا شته چې د غزني مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان، سیاسي شنونکي او لسی خلک په دغه ولایت کې د هوا له تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزني خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی، د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باوري دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د مرکزي حکومت له لورې د غزنی له ولسونو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزي دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولی دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیری په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږ عامه تام امادګي لرو، ملي اردو ملي پولیس موږ خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دې پټیر میړان سره دې په خاو سلامندي سره موږ خپل تمنات کوو، نو که به چیرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره امادګي لرو، نو به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سږنی موسم خطرناک شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې ورځې اورېدلی شئ، او په کابل کې ازادي راډیو د FM 100.5 خپرېږي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل، او د هوت په درېیمه چې نن هم د هوت درېیمه ده خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان. اورو افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بله، دغه ورځ د تیر پشان بیا هم منزل کیږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او لسی راپور برابر کړی، له خلکو نظرونه راټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1958 کال د کپ درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه، او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل شول. د دغه سیمې خلک د افغاني شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاڅون یو لویه تاریخي حماسه بولي. دغه یرغل نه شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ د کابل ښاریانو د هوت په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې دغه پاڅون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د شندول د سیمې خلک وایي چې د پخواني شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاڅون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطان نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو عکس العمل او قیام خودجوشه و او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغو قهرمانان د خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
پخواني شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بېلابېلو
مننه رحمت الله افغان و مریدل چې لنن نه د شکل مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو او نن هم دغه ورځ نه د شکل پوره شو. ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناسته پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینهو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینهو په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده کړې د ښځو نومونه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی نارینه یې واټه پرېږي چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا چې ښاروالۍ نماینده کېدی ښځو چار رئیس په کې ده، یو ولایت مثال یو نماینده په کې وي نور داسې کېدي توایي نه کړم تاسو به هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو ما ته خویان دی لیدل چې موږ مظاهره کوو لاریونه نه کوو.
په خبري کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپرل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د دې ټپره اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوه پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولې دي چې دوه پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوي ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دوه پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوي ډیلی د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته له دې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، د پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د هند حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو د هند د اولمپیک د اتحادی عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا یوه ډېره بده پېښه وه. البته شیبر صاحب د یادونې وړ ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترینګلې شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډېره ډلې ومنه، د هند د حکومت ملیشه ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکل سه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهار له خپل خبریال صادق رښتینی څخه اور. ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالي عبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوخت دي او د افغان کورنیو کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې ښځې په خپلو کورونو کې غالي اوبدي او په شقیامت یې پلوري چې په دې توګه یوه غالي اوبدونکې ښځه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانیو پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالی وبدونکو ډیره برخه هغه میرمنې جوړوي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته له خپلو کورنیو سره یو ځای راستنې شوي دي. د کندهار د کلو او پراختیا ریاست د ریډ پروګرام دوو مسؤلینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال څخه درې سوه کورنیو ته د غالۍ وبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د ښځو دپاره کار کوو، البته د هغو ښځو دپاره کار کوو چې دوی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دوی راسره سوي خپل وطن ته. البته دوی د غالیو کسبه کاران وي، دی دا کسب لري. موږ دوی ته د کار زمینه برابرو، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دوی ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د هدف مو یو دا چې دا غالی مرواجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دي او هم هغه ښځو دپاره موږ زمینه کار زمینه برابرو چې د دې اقتصادي وضع ټیټه وي. نو دې د دې لارې سره موږ کولای شو چې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د ننه یو متر مربع غالی په یو سلو پنځوس ډالره چې شاوخوا یو لزر افغانۍ کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په دوه سوه پنځوس ډالره پلورل کېږي. غالی اوبدونکې میرمنې وایي په هیواد کې د ننه او بهر د قالینو د ښه بازار له امله روزګار ښه شوی او ورځ تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من به امید خدای به امید شما امنا کار یک کار بکنیم که برک امید به خدای کار من پیش رفشی اگل اقمه گنگ نانو به من پیدا شی.
مردم های غریب بیچاره ایمی میگولیم پایفیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد دیشور میفروشیم که یک پول پیسه ای بشه که می کودک ها خواهی می خونه خود زندگی خورسم.
غالی پا افغانستان که هم پا دو دیز دول پا کورونو او هم پا مسلکی دول پا کارخانو که اوبدل کیجی. خود یره افغانانی وکلری چی گواکی دا افغانستان غالی دا پاکستان پا نوم بحرنو هیوادونو تا صادریجی.
سمی اولاد مایوان لکلی پراسولی سمیسکی لیکی دا افغانستان حکومت باید خپلی او با ایران تور نکری. عبدالواحد مدقق لیکی پا لوگر که پا دایوی اونی که سخت واور شوی. قدیر تکین لیکی سبات به حال راجی چه طول ارخونه ده سول پلور حرکت وکی. او عبدالرحمن پرسته ولی سمسکی لیکلی دی طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سول خبرو تکشینی. د افغان بیسیم شرکت لار یو شمیر نور سمسونم را رسیدلی دی خو وقت اجازه نراکوی. دولس بجی او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لسال محمد سالی چخور.